یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. خبری خبرونه ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او بیا د هم له دې هیواده ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ولیدي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې په څېر به د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړ لورو ته مرګ شوب لوښتې وه. د ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالرو بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړونده د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي دا مرستې ورسوي. دا طالبانو حکومت بهرنیو سایلانیانو ته د دې هیواد په شمیر ولایتونو کې د زونو مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبري اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د وزارت د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سایلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینو ویلي دی چې د یو شمیر هیوادونو سایلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډوله مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د هیوادونو نم نه دی یاد شوی. خبر زیاتوي چې دا تړون له مخې به سیلانیان مکلف چې د کال په ځانګړو موسمونو کې د مسافرو مرغانو ښکار د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو او مقرراتو د ځانګړو شرایطو په اساس وکړي. خو روښانه نه ده چې د قوانینو او مقررات به کوم وي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټول پخواني قوانین ملغی اعلان کړي دي او ویلي دي چې په دې هیواد کې شرعي قوانین پلي کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شماهیل وایي چې د زاپوریژا لاټومي پټې څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقه له هم کار روان دی. خو دی وایي پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین د اټومي پټې ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. ښاغلی شماهیل په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د نړیوالې اټومي د انرژي د نړیوالې ادارې له مشر رایفل گروسی سره د زاپوریژیا د تاسیساتو په اړه تر خبرو وروسته ویل چې په دې اړه جزئیات روسه نه دی روښانه شوی. زاپوریژیا ته د انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو استول د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې ده. او مراکش او فرانسه په دویمه نیمه پایلوبه کې لوبیږي. د قطر د نړیوال جام سیالۍ او دویمه نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې نه وخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نوموړي نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 0 د 3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل کې پیاوړي غښتلې لوبډلې انګلستان ته د 1-2 او مراکش بیا په پینالټي شوټونو کې هسپانیې ته تر ماتې ورکولو وروسته په نوموړي ځل نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړه. یادونه ده چې د 2020 کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر اوستلو کې ټینګار کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. تمدا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. د چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د بشري حقوقو یو شمېر فعالې مېرمنې په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقوقو د پلي کېدو په برخه کې یوازې د اعلامیو او ټویټونو په کولو اتکا نه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې د عملي اقدام غوښتنه کوي. د دې غوښتنو جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وایو. ستاسو په پیغامونو کې بیا د غزنی د هغو اوسیدونکو خبرې راخلو چې د برېښنا له نشتونه شکایت کوي.
په غزنی کې د 15 شپې برق نشته. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هوا اون سړه ده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حملې د هیواد رهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوب راوختې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پېښ شي.
موږ تمه لرو چې د افغانستان موقت حکومت چې له رامنځته کېدو یو کال تیریږي نه یوازې دا چې د ترهګرۍ مسلې ته به رسیدنه وکړي، بلکې امنیت به هم خوندي کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کېدو لپاره لومړی شرط دی.
ښاغلی زرداری ویلي په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلي چې دواړه لوري د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه ښه ګاونډیان دي او ښه ګاونډیان به پاتې شي. نوموړی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواوو ته په نښته کې اووه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان شول. پاکستاني لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او اوولس نور ټپیان شوي. دغه شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري وژل او د لسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیوني مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ښاغلي زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت دغه شان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی، داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره پنځه چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډله ییزه حمله کې یو شمېر ملکي افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته اتلس ټپیان او درې وژل شوي وروړل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو این ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویل که غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووژل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو این ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل لور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسېدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ایګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یخ هم زیات دی، لوړ مقاومت مو خواهشته نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د باندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلېدو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به هم د افغانستاني مسلې ته تم شو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبريالان په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام تندیخمندي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای له دوی ملاتړ وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبري اژانس سزا په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ. خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
وروسته له هغې چې جمهور خبري اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو د اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
ریختیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیرې ونیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ځای ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شکه توقف پیدا میکنه، یک ځای بزرگ است.
دا خبريال د رسنیو له بهراني او کورونی ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانه مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبري اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري، غږیز او چاپي رسنۍ تړل شوې دي.
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبري اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبري اژانس د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤولی د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبري اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویانو ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې بیان ازادي ټینګښت ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نه شي. همدا شیبه احمد چې بر سره په سټوډیو کې د جزئیات وړاندې کې ستړي مشي.
مننه خیر یوسې. د اوکراین سریاسم دنیس شمیحال وای پر هغه موافقه له همکار روان دی چې د اوکراین د زاپاروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شبیر چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپاروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپاروژیا په تړاو د روسیې چلند لا هم سخت دی او په دې اړه خبرې د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغه هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یوه کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپاروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
ډیره مننه کور مودان احمد چې بر و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بدل خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1/4 دقیقې پورې برابر روانه وه خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9/10 او 9/18 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحي سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د پانی چې پته یې azadiradio.com د هلته ورشي د مخبرونه وګوري او واوري. اوس به هم ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته خو یو تریوې لنډې د میورسته
ل خبرونو ور اخوا
د دا بلومبرگ خبرونی دا کابل په شارینو سیمه کې پر یو مېلمستون وروستي برید باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی دغه برید کې هغه ځای په نښه شوی و چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشت و. د دې برید مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي په نښه شول. هغه هیواد چې د خپرونې په وینا له څو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راوروسته له دوی سره نږدې اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د ډسمبر په 14مه تایید کړه چې په دې برید کې 5 اتباع ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلي چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتې څو دغه هیواد پرېږدي. په برید کې د مرګ ژوبلې زده نقیص شمیرې ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد ویلي په برید کې درې برید کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې له دې برید وروسته دغې روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته انتقال شول. د ورځپاڼې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاوو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتي اقامه ورکړل شوه. وال سټریټ ژورنال لیکي سره له دې چې د امریکا کانګرس د افغان پناه غوښتونکو به هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناه غوښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي. په افغانستان کې یو شمیر فعال ښځې وایي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لرې کولو کې نړیوالې اعلامیو او غندنو کوم اغیزه نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې برعکس پر ښځو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو مېرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږ اونۍ وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د اغلی یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خود طالبانو له زندانونو د نورو ښځو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه به جزئیات په دې راپور کې واورو.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانند مؤثر واقع شود و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. دې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
دې بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړی. په هغو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه څه دي چې مخکې وو. په افغانستان کې د ښځو او د ښځو د حقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو لخوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانی کېدو شاهدان وو، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعي یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
زه په دې تشو غبرګونونو او غندنې باور نه لرم او ډاډه یم چې دا کړنې به د ښځو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې ښځې باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
اغلی سیدی وای نړی باید د افغانستان له ښځو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وښي. یوه بله فعاله میرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون عملي کړي.
برایشون باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دوی تا باید ویل شی چه تاسو دی قطر دی سولی دی خبراتور پا پایل که افغانستان تا راغلی است او اوز حکومت کوی. باید تاسو دی دو خبراتور پر محل دی خزو دی اقونو دی وار کرشم نکری و او که دی خزو دی اقونو تر پخولان دی کولو دی پارا باید باعث وشی چه محدودتون کم شی او خزی و کولی شی سیاسی او طولنیز فعالیت وکری.
نوع فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر را ادامه بدن.
نگدش پارس میشتی که گیچ طالبان پر افغانستان واکمندی او پر خزوی گرن محدودیتونه لگولی دی. لشپگم طولگی پورت دنجونو ده خونزی و تدل، ده دیره دولتی ادارو ده خیزینه کارکون کو پکور کنول، لشرعی محرم پرت دوی پلری واتن سفر بندی، ده حجاب اجباری کول او ده غشان تفریحی پارکونه، لوبغالو او خیزینه همامونو تا اجازه نوار کول پر افغان خزو همجونو ده طالبانو ده حکومت لخوا لگول شوی بندیزونه دی. کته هم طالب چارواکو په وار وار ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوی، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلي او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبی چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بند کې وه پرون خوشی شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټرې د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه دومره وو، په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د پنځه شپې برق نسته، موږ ډېر ستونزو سره مخامخ یو، هوا اون سړه ده. نو دلما پیغام تر ډول پوره چارواکو پر ورسوي.
زه رحمت الله لپاره ولر بکول سلیزه میسیس پرېږده مدل ته زموږ په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته. هم طالبان سهیل او غشتو دا چې دلته مکتبونه جوړ کړي د جوړ اول سی مکتب لا نسته.
آزاد له کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ د ازادي راډیو بند شوی ده، ولا دا ښه خبرونه موږ اوریدل نو ډیر خوشاله وو. وس ازادي راډیو د نت د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نت د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یې ورور. موږ د هلمند والی صدا خویش دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دندې سلیری کې دی مامورین راسي دی وکه دېرش نمره کوي مو څه وویشه کنه ولاړ څه دی د غریبانو په حال څه خبر دی؟ خپله ماښام ورځې غوښ خوري، دلته موږ په وچه ډوډۍ ته ناست یو. د جازي کلی ډېر خوار دی.
د فاریاب د ولایت قیصار د ولسوالۍ یم. په ولسوالۍ کې اته د باسازۍ په باره کې ګرسره نه ده سوی. موږ د قیصار د ولسوالۍ څخه داسې کښته پراته یو تقریبا واته ولسی ډیر کورونه نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو سنې دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابر کړي. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاس ته دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بهیر ډیر سره کمزوري روان دی. برکه تذکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیرو ځایو څخه راځي یا د ولسوالۍ څخه، هغه دلته په شپو شپو انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي. هغه په شهر کې چې وي یا شنه خو روابط ولري، هغه ته لومړیتوب خوب ورکول کیږي، نو باید هغه کسان دوی لومړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري، مثلا نور یوادو ته ځي، یا مثلا د لیرو ځایو څخه راځي دلته په ښار کې شپې کوي، دغو ته باید لومړیتوب ورکړي. د ښار خلک خو هر وخت رسیدګي ورته کوای شي. نو هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړئ. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونې دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې زموږ همکارانو جوړ کړی دی، تاسو ته به وړاندې کړو. خو تر هغې وړاندې به ورشو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته.